طبي زدکړې
واو میډیکل لرنینګ
دغه خونیس پروګرام د خوندزیو د زدکونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبي زده کړې د تعلیمي پروګرام قدرمنو زده کوونکو ستړي مرشای خدای تعالی دې وکړي ټول به جوړ یای او د نن ورځې د درس لپاره به حاضر یای. قدرمنو زده کوونکو راځي یو ځل بیا د کتاب څلور څلوېښتمه صفحه پیدا کړئ. لومړی غواړم په تیر درس باندې تکرار وکړم او له هغې وروسته به د کتاب پنځه څلوېښتمې صفحې ته تګ کوو او په هغې صفحه کې به درس وایو. د اوومې دورې د کتاب څلور څلوېښتمه صفحه ټراکیا پیژنو ګورئ. لیکل شوی دی ټراکیا یو ټیوب دی چې د غوښو او د کرپندوکو څخه جوړ شوی دی. د ټراکیا نوم باید تاسو لومړی زده کړئ او بیا پوه شئ چې دا یو پایپ دی. د چا په واسطه جوړ شوی دی؟ غوښې هم لري، یعنی عضلات هم پکې شته او کرپندوکی هم پکې شته. د کرپندوکی کاړۍ پکې دي، یعنی رینګونه پکې دي ځانګړي. د بهر طرف نه ډېر واضح ښکاري لکه ګوتمۍ په دې ډول ښکاري. او بل ټراکیالیس مسلس، یعنی ځانګړي عضلات هم ورسره دي. د ټراکیا برخې، ټراکیا دوه مهمې برخې لري. لومړی د غاړې برخه، دوهم د سینې برخه، یعنی په دوو برخو باندې ویشل کیږي. دا دوه برخې د موقعیت له مخې موږ سبولای شو، یعنی د موقعیت له مخې ټراکیا په دوه برخو ویشل کیږي. یوه هغه برخه ده چې په غاړه کې موقعیت لري، هغه ته سروایکل پارت وایي. دوهم هغه برخه ده چې په سینه کې سیر لري، چې دې ته توراسیک پارت وایي. نو دوه برخې لري. چپ طرف ته انځور باندې که لږ وغږیږو، پورتنۍ برخه کې د سپین چې ښکاري دا لارنګس دی. لارنګس تر ډیره پورې عظرفونه لري او د غوښو په واسطه هم جوړ شوی دی. لاندې ټراکیا ده، ګورئ. ټراکیا معمولا عظرف او سور رنګ کې تاسو ته ښکاري، ځانګړي عضلات هم لري، ټراکیالیس مسل. او لاندې شین رنګ کې بیا تاسو ته تایرایډ غده ښکاری، او بیا لاندې سټرنوم دی، او یو او بل طرف ته بیا ورسره تاسو ته دغه ځانګړي جوړښتونه معلومیږي چې هوایي لارې په برخو باندې ویشل شوي دي. یعنی لومړی پرایمری برانکس دي، بیا سیکنډری برانکس دي، ترشری برانشیولز دي، یعنی مختلفې کوچنۍ څانګې په لاس راځي. دا چې دغه مختلفې څانګې څه نومیږي د دې په اړه وروسته غږیږو. خو په ټوله کې ټراکیا دوه برخې لري، یعنی لاندې نه ده کوزه شوی. ټراکیا لاندې نه کوزیږي. ټراکیا تر هغې ټراکیا ده چې په دوو برخو ویشل کیږي. راځي لاندې څلور څلوېښتمه صفحه کې یو انځور دی د سږیو. تاسو ته ټراکیا معلومیږي. دغه د سږیو نه پورته پایپ دا ټراکیا ده. کله چې دا پایپ په دوو برخو ویشل کیږي، دې ځای پورې ټراکیا بلل کیږي. او کله چې په دوو برخو باندې وویشل شي، بیا برانکسونه ورته وایي. څه ورته وایي؟ برانکسونه. هیله ده د ټراکیا پاک له پووایي. د لارنګس څخه پیلیږي، تر هغې ورته ټراکیا وایي کله چې په دوو برخو باندې ویشل کیږي. څلور څلوېښتمه صفحه کې دغه شمیرې ته نږدې انځور وګورئ، ډېر واضح دی. راځي و اصطلاح چې ټراکیوسټومي ده یا ټراکیوسټومي، ځینې ورته ټراکیوسټومي وایي، ځینې ورته ټراکیوسټومي وایي. ټراکیوسټومي پیژنو. په لنډ ډول کلمتن وړاندې تشریح کړم، په عاجلو حالاتو کې چې تنفسي لار بند وي، ژبه قات شوي وي، هایوډ هډوکی مات شوی وي، یا په ځینو نورو عاجلو حالاتو کې چې فرضاً یو کس اکسیجن نشي اخیستای، یعنی د دې وړتیا نه لري چې اکسیجن واخلي، نو په دې وخت کې په عاجل ډول مرسته کیږي چې هغه ټراکیوسټومي ده. په کلیوالي یا اطرافي ساحو کې که په معیاري ډول ټراکیوسټومي هم ونه شي کومه ستونزه نه ده، خو مهمه دا ده چې د ناروغ ژوند وژغورل شي. یو تیره سره اخلو، د دې تایرایډ ازروف لاندې غاړه چې پورته ونیسئ، یعنی زنه پورته ونیسئ، نو دلته یو ازروف دی، روتې برخه ده چې دا تایرایډ کارټیلیج دی. د دې لاندې په یو شدت سره وهو تر څو ټراکیا سوری شي. کله چې ټراکیا سوری کیږي، نو په دې وخت کې یو پایپ غوندې جوړښت لکه د قلم ډنډه پکې ږدو تر څو سږو ته هوا په خپله ځي او راځي، دې ته ټراکیوسټومي وایي. نو راځئ اوس یې په متن کې وایو. ځینې وخت ناروغان د ساه بندېدو له ستونزو سره مخ کیږي، یا د موټر ټکر او نورو پیښو له وجې د تنفس لارې بندې شي، نو په دې وخت کې موږ کولی شو د یوې تیرې آلې په واسطه د غاړې په برخه کې ټراکیا سوری کړو، او د یوه پایپ له لارې ورته هوا داخله کړو چې دغه عملیې ته ټراکیوسټومي وایي. د ټراکیا نه وروسته سږي تر مطالعې لاندې نیسو. مخکې له دې چې برنګسونه ووایو یا دغه کوچنۍ هوایی لارې ووایو، لومړی سږي مطالعه کوو. له هغې وروسته سږیو ته هوایی لارې چې تللې دي، فرضاً برنکسونه دي، رایټ برنکس دی، لیفت برنکس دی، او لوبیولر برنکسونه دي، دا ټول تر مطالعې لاندې نیسو. لومړی سږي مطالعه کوو. د سږي په اړه لیکل شوي دي، ګورئ، سږي یا لنګس دا یو عنوان دی. سږي یا لنګس موقعیت لومړی پیژنو. سږي د سینې په تشه کې موقعیت لري، یا توراسیک کیویټی کې موقعیت لري. د شمیر له مخې دوه دانې دي. څو دانې دي؟ دوه دانې، چې یو یې ښای او بل یې چپ سږی دی. دوه دانې دي، ښای او چپ سږی. د دې لپاره مو نمونه لاندې لیکلي دي. لومړی رایټ لنګ یعنی ښای سږی، دوهم لیفت لنګ یعنی چپ سږی. انځور کې هم کتلای شئ، رایټ لنګ، لیفت لنګ. زموږ د چپ لاس طرف ته سږی چې موږ ته کوم معلومیږي، هغه ښای سږی وي، خو د ښي لاس لور ته چې کوم سږی واقع دی، هغه چپ سږی وي. ځکه دغه انځور دی، انځور داسې رسم شوی دی لکه یو کس چې مخامخ تاسو ته ولاړ وي. راځي 45مه صفحه د سږیو اناټومي پیژنو. که چیرې د سږیو ساختمان یا جوړښت ته وکتل شي، نو لاندې برخې لري. کومې برخې پکې مطالعه کیږي؟ اپیکس یا څوکه. بیس پکې مطالعه کیږي یا قاعده، بیس ته قاعده هم وایي. بارډرس یا سرحدونه، لوپس یا لوبونه، سیگمنټس یا سیگمنټونه، او سرفیسز هم پکې مطالعه کوو، یعنی سطحې هم مطالعه کوو. دا مختلفې برخې دي چې د سږیو په اناټومي کې تر مطالعې لاندې نیول کیږي. لومړی اپیکس پیژنو، کوم چې زموږ نوی درس دی. لومړی شماره اپیکس د سږیو تر ټولو لوړه برخه ده چې د کلیویکل هډوکي څخه هم پورته واقع ده. د سږیو تر ټولو پورتنۍ برخې ته اپیکس وایي. لنګس اپیکس د سږیو څوکه، تر ټولو پورتنۍ برخه ده. کلیویکل هډوکي ګوري په دواړو طرفونو کې، تاسې د لسونو په واسطه جس کولای شئ، معلومولای شئ. د دې موټونو سره نږدې هډوکی د غاړې لاندې د کلیویکل هډوکی دی. تاسې خبر ورسره بالا دي، ځکه خو ما وړاندې هم ویلي دي چې که ځینې څه مطالعه کوو، د ځینو څه لپاره یې مطالعه کوو. ما څه وویل؟ ما داسې وویل، ګورئ، چې که موږ ځینې څه مطالعه کوو یا یې وایو، د ځینو څه لپاره یې مطالعه کوو. که موږ کلیویکل هډوکی ویلی وي، نو دلته ګوره د سګ یو موقعیت هم موږ پرې معلوم کړ. هم ویل چې سګي د کلیویکل خصوصا د سګي د اپیکس برخه یا د سګي زروا یا څوکا دا د کلیویکل هډوکي نام پورته سنسه تیریږي، یعنی په سوپرا کلویکولر فوسا کې جسکی. سوپرا کلویکولر فوسا هغه برخه ده چې د کلیویکل پورته د ژوره کنده ده، یعنی د کلیویکل هډوکي پورته یوه ژوره ساحه ده، حتی دومره ژوره ده چې ځینې وخت پکې د هغه په اندازه جسم هم نیولای شي. دته سوپرا کلویکولر فوسا وای. په دې فوسا کې یا په دې ژوره کنده کې د سږیو اپیکسونه هم تاسې ځینې وخت جس کولای شئ، یعنی دومره راپورته دي. نو اپیکس په هکله مو ویل د سږیو تر ټولو لوړه برخه ده چې د کلیویکل هډوکي څخه هم پورته واقع ده، یعنی مخې خواته نه راځي، د کلیویکل شاته پورته ځي. د پوزې لپاره هم موږ اپیکس ویلی دی، د پوزې څوکې ته اپیکس وایي. د سږیو لپاره هم اپیکس شته، دي دواړه سږي اپیکسونه لري. نو تر ټولو پورتنۍ برخې دراوتی برخې لکه د پوزې سر د خپل اپیکس وایي. دوهم بیس، دا د سږیو تر ټولو پراخه برخه ده چې لاندې خواته واقع ده او سږي ورباندې تکیاوي، یا داسې وایو چې د ډایافرام د عضلې د پاسه واقع ده او د سږو قاعدې ته انفیریر سرفیس هم ویل کیږي. بیس پیژنو، د سږیو تر ټولو پراخه برخه ده، لاندې خواته واقع وي او سږي په دې باندې تکیه کیږي. بیس معمولا هغه څه وي چې یو څه ورباندې تکیه وي، فرضاً میز دی، د میز لاندنۍ برخې ته بیس وایي. نو د سږي بیس هغه برخه ده چې لاندې خواته وي، سږي ورباندې تکیه وي او د ډایافرام د عضلې د پاسه واقع وي. ډایافرام عضله دا د سږو لاندې تیره شوې ده، ځانګړي پرده ده یا عضله ده چې دا د سینې جوړښتونه د ګډې له جوړښتونو څخه بیلوي. ښه، بل لیکل شوي یا داسې وایو، درېیمه لیکه ده ګورئ، یا داسې وایو چې د ډایافرام د عضلې د پاسه واقع ده او د سږو قاعدې ته انفیریر سرفیس هم ویل کیږي. سرفیس مخ ته وایي، قاعدې ته انفیریر مخ هم وایي، انفیریر سرفیس. دوام ورکو، د سږو قاعدې ته په ځینو کتابونو کې ډایافراګمیټیک سرفیس هم وایي. کوم سرفیس؟ ډایافراګمیټیک سرفیس. ګورئ، ډایافراګمیټیک سرفیس هم وایي، ځکه چې د ډایافرام عضلې د پاسه راځي. ولې ورته ډایافراګمیټیک سرفیس وایي؟ ځکه لاندې ډایافرام عضله ده، د هغې د پاسه راځي. راځي دریم سرفیسز پیژنو. سرفیس سږي دوه مخونه لري. ګورئ، څو مخونه لري؟ دوه مخونه لري. لومړی لیټرال سرفیس، څنګ طرف ته مخ، لیټرال سرفیس یا څنګ طرف ته مخ. دوهم میډیال سرفیس یا د زړه طرف ته مخ، میډیال سرفیس یا د زړه طرف ته مخ. سږي دوه مخونه لري. یو هغه مخ دی چې د زړه طرف ته ګوري. زړه خو د دو سږیو په منځ کې موقعیت لري، تاسو خبر یې؟ زړه چیرته موقعیت لري؟ د دواړو سږیو په منځ کې. نو د سږیو هغه مخونه چې د زړه طرف ته وي هغه ته میډیال سرفیس وایي، او هغه مخونه چې هغه څنګونو طرف ته وي هغه ته لیټرال سرفیس وایي. راځئ شپږ څلوېښتمه صفحه کې سرحدونه مطالعه کوو. ګورئ، ما لیټرال او میډیال سرفیسونه وویل. په ځینو کتابونو کې بیا بیس یا قاعده نه ښایي، د هغې پر ځای ډایافراګمیټیک سرفیس موږ یادوو. بیا درې سرفیس لیکو، یعنی یو به لیټرال سرفیس شي، د خارج طرف ته مخ. د خارج طرف ته مخ داسې دی چې څنڅه مخې ته هم واقع دی، څنګ طرف ته هم واقع دی او شا طرف ته هم واقع دی. دا ټول یو مخ راځي، یعنی لږ مهذب غوندې شکل لري. خو داخل طرف ته مخ یا د منځنۍ برخې پر لور مخ، هغې ته میډیال سرفیس وایي. ځینې کتابونو کې ورته ډایافراګمیټیک سرفیس نوم هم ورکول کیږي، لاندېنۍ مخ ته. که څه هم بیس ته، موږ د بیس په ځای کې داسې وویل چې بیس هغه برخه ده چې لاندې خوا ته واقع ده. نو ځینو کتابونو کې بیس نه یادیږي، د هغې پر ځای ډایافراګمټیک سرفیس یادی. خو په دې اړه تاسو مفهوم ترلاسه کړی دی. دوا مخونه لري لیټرل سرفیس، میډل سرفیس. بارډرس یې پیژنو. سږي درې سرحدونه یا بارډرس لري. څو سرحد لري؟ درې سرحدونه لري. سرحد پیژنئ تاسو ګورئ څنډې ته وایي. څنډې ته یو میز دی، فرض یو میز دی، هغه څلور څنډې لري. څلور څنډې لري دته بارډر وایي. ښه، سږي کومې څنډې لري یا کینارونه لري؟ لومړی انټیریئر بارډر، انټیریئر څنډه. دوهم پوسټیریئر بارډر. دریم انفیریئر بارډر. انټیریئر منه مخکینی څنډه، پوسټیریئر منه شاتنی څنډه، انفیریئر بارډر منه لاندینی څنډه. ګورئ که یوه پیاله راواخلئ، پیاله د پیالې لاندینۍ برخه دا ډایافراګمټیک سرفیس دی یا دا هغه سرفیس دی چې موږ ورته د سږو لپاره د بیس نوم یاد کړ. یعنی سږي که چیرې موږ یوه پیالې سره پرتله کړو، نو د سږي لاندینۍ مخ د پیالې لاندینۍ مخ شو. نو د پیالې لاندینۍ مخ ته موږ داسې وایو چې دا بیس دی. اوس دا هم یو بارډر لري، یعنی د څنډه د خپل یو لاندینۍ یا انفیریئر بارډر شو، د خپل یو انفیریئر بارډر شو. دغه څنډه فرضاً دایروي څنډه شوه. نو بارډر څنډې ته وایي. او د پیالې پورتنی سرحد د خپل یو بارډر شو، د سوپیریئر بارډر شو. خو دلته سږي څنڅه د بارډر بیا داسې لري چې یو انټیریئر بارډر لري، مخې خوا ته کینار لري، بل پوسټیریئر لري او بل انفیریئر لري. پنځم لوبونه پیژنو. لوبس لیکل شوی دی. لوبونه د سږیو غټې برخې دي. ښای سږی په دریو برخو ویشل کیږي او چپ سږی په دوو برخو یا لوبونو ویشل کیږي. څه مو ویل؟ لوبونه د سږیو غټې برخې دي، غټې غټې برخې دي. ښای سږی په دریو برخو باندې ویشل کیږي او چپ سږی په دوو برخو یا لوبونو ویشل کیږي. لوبس برخې ته وایي. لاندې لیکل شوی لنګس لوبس د سږي لوبونه. لومړی رایټ لنګ لیکل شوی رایټ لنګ مساوي دی درې لوبس، یعنی درې لوبونه لري، درې برخې لري. او چپ طرف ته لیکل شوی لیفټ لنګ مساوي ټو لوبس، دوه لوبونه لري. او دا لوبونه په چپ طرف ته اې انځور کې هم درته ښودل شوي دي، خو ډیر واضح نه دي. او بی انځور تاسو وګورئ، سی انځور وګورئ، په دې کې بیا څه ناڅه واضح دي. یعنې مختلف رنګونه یې ورکړی دي، مختلف رنګونه یې ورکړی دي. سږي څو لوبونه لري؟ ښایي سږی درې لوبونه لري، چپ سږی دوه لوبونه لري. لاندې لیکل شوی دي د ښي سږي لوبونه لاندې نومونه لري. نومونه ورته کارول کیږي د موقعیت پر اساس. لومړی سوپیریئر لوب. سوپیریئر منه پورتنی لوب برخې ته وایي. سوپیریئر لوب ګورئ رایټ لنګس ښای سږی په نظر کې ونیسئ. دغه چپ طرف ته نږدې انځور چې د بی انځور موږ نوموو یا بی انځور نوم ورته ورکوو، دغه رایټ لنګ دی. پورته توره خانه کې ورته رایټ لنګ لیکل شوی دی. نو ښای سږی څو لوبونه لري؟ درې لوبونه لري. نومونه یې داسې دي، لومړی سوپیریئر لوب یا اپر لوب هم ورته وایي. سوپیریئر لوب ته اپر لوب هم وایي، یعنی پورتنی لوب. او تاسې چپ طرف ته انځور کې وګورئ، اپر لوب د غشین لوب د اپر لوب شو. دوهم میډل لوب. میډل لوب ژیړ رنګ یې ورکړی دی. انځور ته وګورئ، چپ طرف ته انځور، میډل لوب. دریم انفیریئر لوب یا لور لوب. دواړه یوه خبره، انفیریئر لاندې ته یي، لور هم لاندې ته وایي، لکه لور لیمب لاندینی اطراف. نو انفیریئر لوب د دریم ډول لوب شو. اپر لوب، میډل لوب، لور لوب یا سوپیریئر لوب، میډل لوب، انفیریئر لوب، میډل منځینی ته وایي. دا د ښي سږي درې لوبونه شول. چپ سږی بیا دوه لوبونه لري. لاندې لیکل شوی دي د چپ سږي لوبونه لاندې نومونه لري. یو سوپیریئر لوب لري، بل انفیریئر لوب لري، خو میډل لوب نه لري. میډل لوب اغا نه لري. سی انزور وګورئ، لیفت لنګ دی، دغه شنه برخه د اپر لوب دی او لاندې برخه کې لور لوب لري. نو چپ سږی بیا څو لوبونه لري؟ دوه لوبونه لري، یو اپر لوب یا سپیریر لوب او بل انفیریر لوب. ښه ګرانو زده کوونکو، درس همدومره بس دی. د سږیو سیګمنټونه دا به په راتلونکي درس کې سره زده کړئ. سیګمنټس د ځانته موضوع ده. د سږیو د لوبونو په هکله پوه شوئ. ښایي سږی درې لوبونه لري، چپ سږی دوه لوبونه لري. نومونه یې هم ورته زده کړئ، ګورئ مهم دي. راځئ اوس حاضري اخلم. تیره ورځ زموږ یو درشمه درسي خپرونه وه. زموږ د حاضرۍ توری د ډی توری و، ډی توری. خو نن زموږ دوه درشمه درسي خپرونه ده، زموږ د نن ورځې د حاضرۍ توری هغه د بی توری دی. بی یعنی دوه درشمه دایره کې دوهمه خانه توره کړی. هیله ده ټول به حاضر یئ. تر بل پروګرام ما ته اجازه راکړئ. خدای مو مل شه.
طبی زده کړې، زده کړې.
واو، میډیکل لرننګ.
دغه خونیس پروگرام د خوانځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.